یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې پختر کې د طالبانو لخوا د اوربند اعلان پر وړاندې د چارواکو زندنې غبرګون او د خلکو هیله
باید دا اوربند او وغځول سي ځکه درې ورځې زموږ لپاره بسنه نه کوي.
په زابل کې پر یو 404 موټر د ماین چاودنې 11 کسان ووژل.
دا موږ مچار پر وړاندې بالا تور شپاس ولا ټول یو خوا خوا ته سره تاسو
په خوست کې د ډیرا وزیرستاني کډوالو د میلمه پالنې دود
لکه هیڅ کیس د خسنا یا د منګاله ناروشي په پسخه کلاري زنه د څرګلاري زنه د غړای د بریژلاري
او په نړیوالو مسایلو کې
په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې د کرونا واکسین د بریالي تطبیق په خاطر ځینې لګیدلي بندیزونه په لری کې دودي.
خو له هر څه مخکې خبرونه.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د مصالحې عالی شورا پر طالبانو غږ کړی چې دایمي اور بند وکړي. د کندهار په ارغستان کې د پاوس هلیکاپټرې بیړنۍ ناسته کړې او بریتانیا د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه نور هم کموي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي لنډمهاله اوربند د دغه هیواد د ستونزو د هواري اساسي او دایمي حل لاره نه ده. دغه شورا نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي له اوسني ناورین نه د وتلو لار د سولې د خبرو چټکول، دایمي اوربند او د تل لپاره د جګړې درول دي. په اعلامیه کې راغلي د تیرو څلورو لسیزو تجربو ښودلې چې جګړه نه یوازې دا چې د حل لاره نه ده بلکې لانجه نوره هم ژوروي. د دغه شورا مشر عبدالله عبدالله له طالبانو غوښتي چې بیرته د سولې خبرو ته وګرځي او دایمي اوربند وکړي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې تیره شپه طالبانو د کمکي اختر د درې ورځو په مخه د اوربند اعلان وکړ. د همدې اوربند په درشل کې بیا جګړه توده شوې او په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې پر دواړو خواوو سربیره ملکیانو ته زیان اوړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوې ترخي الوتکې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې ده. د دغه وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي دغه الوتکه تېره شپه د هوا د خرابوالي له کبله بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوه. د وزارت په حواله په ترخي الوتکه کې سپرو دو پیلوټانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. خو د کندهار په هوایي لوا کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه الوتکې د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د ارغستان ولسوالۍ د جګنري په سیمه کې د تخنیکي ستونزې له امله بیړنۍ ناسته کړې او یو پیلوټ پکې ټپي شوی دی. د پکتیا چارواکي وایي نامعلومه وسلوالو په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې دوه تنه ملکیان وژلي دي. د امنی قمندانۍ ویان محمد لال امیری وایي دغه کسان تیر ماخوستن په بیان خیلو سیمه کې د مخپټو وسلوالو لخوا وژل شوي.
دوه نفره وولو چې هغه ملکي کسان وولو چې هغوی په کلو روژه مات کړی دي. بیا نو وروسته راغلي دلته رغونه بعد یو دوکان دی، په دې دوکان کې ناست دي. نامعلومه کسان ډزې ورباندې کړي دي چې په ډېرې خواشنۍ سره باید ووشي. همدغه دوه نفره دي په همدغه ډزو کې لګېدلي دي او په شهادت رسېدلي. کوم څوک چې د هغوی د پیښې له ځای څخه په تېښته بریالي شوي دي.
د ده په وینا وژل شوو کې یو صراف او بل هم مسافر و چې تازه له متحده عربي اماراتو نه راغلی و. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. بریتانیا اعلان وکړ چې په انګلستان کې د کورونا وایرس له کبله لګول شوي محدودیتونه نور هم کموي. د بریتانیا حکومت پرون یک شنبه وویل د کورونا ضد واکسین د تطبیق بریالي کمپاین په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د خلکو د مړ کېدو پیښې کمې کړې دي. د بریتانیا صدر اعظم بورس جانسن به په دې اړه نن دوشنبه نور جزئیات ورکړي. بریتانیا په څلورو مرحلو کې لګول شوی قرنطین په تدریجي ډول راکم کړ. په بریتانیا کې په ټوله کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 4.5 میلیون اوښتی دی. د عراق په کربلا کې د یوه وتلي فعال تر وژل کېدو وروسته عراقي مظاهرهچیانو پرون هڅه وکړه چې د شیعهګانو په دغه سپېڅلي ځای کې د ایران قونسلګرۍ ته اور واچوي. ایهاب وزنی چې د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې په عراق کې د حکومت ضد اعتراضونو د تنظیمونکي په توګه مشهور و، وخت نا وخت پر اداري فساد ایران پورې په تړلو ملي شو او په عراق کې د ایران د نفوذ په اړه انتقادونه کول. دای د شنبه پورز نه وخت ل خپل کور د باندې د نامعلوم موټر سایکل سپرو په حمله کې وژل شو. د عراق د بشري حقوقو خپلواک میسون په وینا دا دیرشم فعال دی چې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې په هدفي حملو کې وژل کیږي. په دې موده کې شاو خواش پکس و مظاهرچیان هم تر ډیره د مظاهرو پر مهال وژل شوي چې فعالانو دا قتلونه د ایران په لوه ملیشو کار بللی دی. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي له اسرائیل نه غوښتنه کړې چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سوله ییزو غونډو د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو یو ویان پرون یکشنبه وویل چې سرمنشي انتونی ګوترش په اشغال شوي ختیځ بیت المقدس او له خپلو کورونو د فلسطیني کورنیو د احتمالي اخراج په اړه ژوره اندېښنه ښوولې ده. د فلسطیني مظاهرچیانو او اسرائیلي پولیسو په نښتو کې لږ تر لږه سل تنه فلسطینیان ټپیان شوي دي. دا خبره د فلسطین د سره صلیب کمیټې چارواکو پرون یکشنبه رسنیو ته کړې. نښتې د مسلمانانو د دریم تر ټولو سپېڅلي ځای او پر هغه ځمکه د فلسطینیانو د کورونو د خالي کولو پر سر پیدا شوي چې یهودان یې د ملکیت دعوه کوي. پولیسو د زرګونه فلسطینیانو پر ضد ربړي مرمۍ، اوښکې بهوونکی ګاز او بې سده کوونکي لاسي بمونه کارولي. د اسرائیل پولیسو بیا ویلي چې د دوی 18 تنه هم ټپیان شوي. بل خوا د نړۍ د کاتولیک عیسویانو رهبر پاپ فرانسیس یکشنبه هیله وښوده چې په بیت المقدس کې روانې لانجې او نښتې پای ته ورسیږي.
خبرونه مو واوریدل چې اسدالله لودین چمتو کړی وو. اوس هم ورځو د راپورونو برخې ته او لومړی موضوع راخلو. که څه هم د افغانستان جمهوري ریاست د طالبانو لخوا په اختر کې د اعلان شوي اوربند په اړه لا هم غبرګون نه دی ښودلی، خو د ملي مصالحې عالي شورا له څه نا څه ځنډ وروسته د اوسني بحران څخه د وتلو بنسټیز حل تلپاتې اوربند بللی. د شورا په یوه اعلامیه کې د شورا د مشر عبدالله عبدالله له قوله لیکلي، لنډمهالی اوربند د ډیر کم وخت لپاره د خلکو د آرامۍ سبب کیږي، خو د هیواد د ستونزو د حل لپاره اساسي حل لاره نه ده. په همدې حال کې عام افغانان که څه هم د یوې ورځې لپاره د جګړو د درېدو هرکلی کوي، خو په عین حال کې غواړي چې اوربند وغځیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د اختر په شپو ورځو کې د طالبانو لخوا د اعلان شوي اوربند په اړه لا هم جمهوري ریاست غبرګون نه دی ښودلی، خو د ملي مصالحې عالي شورا له څه نا څه لس ساعته ځنډ وروسته د افغانستان د شخړې بنسټیز حل، د سولې خبرو چټکتیا، تلپاتې اوربند او د تل لپاره د جګړې درېدل بللي دي. د شورا په یو اعلامیه کې د عبدالله عبدالله له قوله لیکلي، لنډمهاله اوربند د ډېر کم وخت لپاره د خلکو د آرامۍ سبب کیږي، خو د هیواد د ستونزو د حل لپاره اساسي حل لار نه ده. په اعلامیه کې زیاته شوې، د افغانستان شخړه نه یوازې دا چې پوځي حل نه لري، بلکې تیرو تجربو ښودلي چې د تاوتریخوالي زیاتېدو بحران زیات کړی دی. د ملي مصالحې عالي شورا له طالبانو غوښتي چې یو ځل بیا د سولې خبرې په چټکۍ سره پیل، تلپاتې اوربند اعلان او د جګړې او روان تاوتریخوالي د پای لپاره سیاسي عادلانه او ټولیز حل ته چمتووالی وښایي. طالبان داسې مال دفتر په مناسبت د ورځنۍ اوربند اعلانوي چې په خپله اعلامیه کې له خپلو پلویانو غوښتي چې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته ورنه شي. د دلی پر حکومتي کسانو همغه کړی چې په اوربند کې هغه سیمو ته ورنه شي چې د دوی تر ولکې لاندې دي. خو عام خلک کلیوي خوا د یو ساعت لپاره هم د جګړې له درېدو هرکلی کوي، ولې د تل لپاره د آرام ژوند غوښتنه کوي. حلیمه او احمد سهیل
باید دا اوربند او وغځول سي، ځکه درې ورځې زموږ لپاره بسنه نه کوي او موږ هم دغه غوښتنه د دواړو لورونه چې باید د اوربند پر سر دوی موافقه وکړي، تر څو وتوانېږي زموږ ټول ملت د افغانستان خلک په خوشحالي او آرامۍ کې ژوند ترسره کړي.
هر هغه قدم چې د افغانانو د وینې تویولو مانع کیږي، دا که یوه ورځ وي که یو ساعت وي که دوه ورځې، موږ هرکلی کوو.
د طالبانو د اوربند له اعلان وړاندې افغان حکومت پر دې ډلې سختې نیوکې وکړې او د دشتي برچې په برید کې طالبان ښکېل وبلل. جمهور رئیس غنی په یو ویډیوي پیغام کې دې ډلې ته ګواښ وکړ چې سخت به یې وځپي، خو طالبانو د دشتي برچې برید وغند.
د طالبانو لخوا د اوربند د اعلان په اړه د ملي مصالحې د عالي شورا د غبرګون او له طالبانو د خلکو د دایمي اوربند د غوښتنې په اړه جزئیات مو اوریدل. د همدې خبرونې په دوهمه نیمای کې په 15 دقیقې اونیز بس کې د طالبانو لخوا د اوربند او د خونړۍ روژې په اړه بحثونه خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د مسافرو پر یو څلور بس د سړک د غاړې ماین چاودنه شوې. د پیښې د ښځو او ماشومانو په ګډون 11 کسان وژلي او 28 تنه نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي د پیښې ټول مړي د زابل مرکز کلات ولایتي روغتون او ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي دي.
د کندهار په میرویس روغتون کې عام خلک او روغتیا پالان په نیمه شپه د ټپیانو په انتقال بوخت دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه په شپه شاوخوا 2 بجې د یو خصوصي ترانسپورټي شرکت پر یو 404 موټر د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د سړک غاړې دوه پر لپسې شخصو ماینونو چاودنه کړې چې له امله 11 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د سیال په وینا دغه موټر له کابل کندهار ته پر لاره وو.
د سړک د غاړې دوه ځای په ځای شو ماینونو د ملکی وګړو مسافروړونکي 404 بس باندې چاودنې کړې چې عملی په دې مبارکه میاشت کې کوچنیانو او زنانو په شمول باندې 11 تنه ملکی وګړي شهیدان شوي او همدارنګه 15 تنه نور ټپیان شوي دي.
بلخوا د زابل د ولایت روغتون سرطبيب ډاکټر نذیر احمد حریفال ازادي راډیو ته وویل چې د پیش لزای لسمړي د زابل ولایت روغتون او ټول ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي.
زخمیان مو ټول په امبولانسونو او شخصي موټرانو کې کندهار ته انتقال کړل او لسنه شهیدان مو زابل ولایت روغتون ته په څلور امبولانسونو کې انتقال کړل.
د کندهار د میرویس روغتون مشر ډاکټر نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې د پیش لزای د وی وژل شوی میرمنې جسد او وشت ټپیان دغه روغتون ته وروړل شوي دي. د ډاکټر نعمت الله په وینا په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.
تقریبا په حدود 11 ماشومان دي او 4 زنانه دي او 12 تنه هم نور نارینه دي چې یو هم جسد شي زنانه راوړل شوی دي روغتون ته وسپارل دي.
په عین وخت کې په چاودنه کې ټپي شوي کسان د پیښې کیسه داسې کوي.
واحد الله دا مټروان مټر د خامې خوا ته واړوي پوله نړه د پټاو کړې وا خوا ته مړوار پر د خامې ځکلو د نور مټران چاپونه مو دا مړ مټر پر وار وسی بارا تور شپاس ولا ټوله یو خوا خوا ته سره پاتو خوا ته ول مزه کوم باندې نورم براغ د چلران ولا را لاغو بوتو
دا مړ روانو د بر کلا ته بار چې راځي دل تر روانو برداس هلته مخته پل په بم مات کړی برداس د نفران د استاد نور مزدایم چې د استاد ور درځي پر چلار چورل نور مزدو پر لا مزدگان پر لا ور لا غورې بم بر پټاوس تور شپاس ول بالا نو سره او تر مټر
چارواکي کڅ هم دغه پیشه د وسلوالو طالبانو کار بولی خو دغه ډلې تر وسه په دیاړه څه نه دی ویلي.
تاسو لا پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه محمد او څنګه زموږ پښتنه دا ده چې په روزه د تاسو دی شان نو به د خاص مانته د سیویږي د چارواکو څخه مهمه دا ده او د اورمونو چې بیاران څخه شان به یو پرخت چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو به د خپل په خاطر څخه یو فتوا برابر سیویږي. مسئله مدا ده چې زموږ اواز نشر کړي تر څو د تور سیویږي او اورمونو اقدام وکړي. سلام ته احترام
سید یعقوب د ورزان ولایت د گزار د ولسوالی ما دا دوه کال کې زموږ په ولسوالی کې دا جنگونه دي. زموږ د مخابراتي شبکه کارته پر دوه کال باندې کار نه کوي. دا جنگونه دي طالبان سلاسه موږ د بازار دي سو وسای فهمان
دا بل روپ یم د هلمند ولایت ته خپل پرمارش کیم ورور حکومت کا غواړي چې حکومت همکار دی اردو په دې مشکل نهسته په خط په مشرتابه کې د والد څخه نیولې د قمندان څخه نیولې دغه ټول لیرې نیر خلک پر ځای حکومت. السلام علیکم احترام
رفیق الله یم د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلي نه. په دانګام ولسوالۍ کې خلکو قومي تاړه کړې وه چې یعنی مایان به په نامشروع او د جنیترو په واسطه نه ښکار کاوه او نسل کشي به یې نه کوو. نو د لوړپورو چارواکو د وزارت داخله نه مې دا غوښتنه ده چې دغه د دانګام ولسوالۍ نه د عسکر راځي او دلته په غیر قانوني توګه د قومونو په منځ کې مایان نیسي سلاوي ورسره وي. نو د لوړپورو چارواکو نه دا غواړم چې دغه نامشروع کار مخنیوي وکړي او یوازې د مشروع لارې څخه مایان ونیسي ترڅو د مایانو نسل پایښت پیدا کړي او نسل یې په دانګام ولسوالۍ کې د منځه لاړ نشي. والسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. 12:15 دي. د خبرونه په دوام کې را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، نور موضوعات هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ژمنه کړې چې د کابل د رشخورو د لبنیاتو فابریکه به سږ کال په بیلابیلو ټکنالوژیو سمبال شي. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ژمنه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې مشر راجندر اریال د افغانستان د کرنې له وزیر انور الحق احدی سره په لیدنه کې وکړه. د ښاغلي رستمی په خبره د رشخورو د لبنیاتو د پروسس د فابریکې د جوړېدو چارې بشپړ سوي او سکل به ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. نوموړی زیاتوي دا فابریکه په یو وخت کې د 10,000 لیټره شیدو د پروسس وړتیا لري. د کرنې وزارت د چارواکو په خبره د دې فابریکې په فعالیدو سره به د هیواد له زیاتو ولایتونو لبنیات د پروسس لپاره راوړل کیږي چې د مالدارو افغانانو لپاره به د کاروبار ښه زمینه هم برابره سي. د رشخورو د لبنیاتو د پروسس رغنیزي چارې تیر کال د کرنې د پراختیا نړیوال صندوق په مالي ملاتړ د کرنې وزارت او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې لخوا پیل شوی دی. د لومړي ځل لپاره د افغانستان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو پیر او صادراتو ته زمینه برابر شوه. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عزیز غروال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د اقتصاد عالی شورا له لوري د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د پیر او صادراتو د اسانتیا طرزالعمل تایید شو. خغلی غروال وایي دا طرزالعمل د خصوصي سکتور سره په همغږي د قانونو او پټرولیم وزارت لخوا ترتیب شوی چې په خبره یې په دغه طرزالعمل کې د رویالټي د تعیین څرنګوالی او د رویالټي د نرخونو جدول د خصوصي سکتور سره په همغږي مشخص شوی دی. د قانون وزارت چارواکو خبره د دې طرزالعمل هدف د افغانستان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د ارزښت دوړوالی، د خصوصي سکتور او حرفه‌ای کانکیندونکو لپاره د پنګونې د اسانتیا برابرول، لقاچاق خودسرانه کانکیندنې او د عوایدو لټښت مخنیوی دی. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنۍ اسعارو پر وړاندې په ډېر ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او بیا افغانۍ 15 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، یو د اماراتو درهم 20 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 100 افغانۍ، زر پاکستانی کلدارې 490 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 250 پوله.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لوو د ما زدګر تر او وو ورځې دی اونې خبريږي. د ما زدګر په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د ما زدګر له وو د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لوو د ما زدګر تر او ازادي رادیو اوري او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته یو حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اروپا د کووید 19 وبا په خاطر ځینې مخکې لګول شوي بندیزونه لري کوي. په دې لړ کې په برتانیا کې د کورونا ضد واکسین د بریالي تطبیق په خاطر ځینې محدودیتونه لري شوي دي. په اسپانیا کې هم شپږ میاشتنی بیړنی حالت پای ته ورسید. په دې اړه نور دې راپور کې
بریتانیا چې کرونا پکې تر بل هر اروپایي هیواد غن کسان مړ کړي، تازه پریکړه کړې چې ځینې محدودیتونه کم کړي. د دې کار علت په دغه هیواد کې د کرونا د واکسین بریالۍ ترسراوای کړل شوی. حکومت پرون اعلان وکړ لدی چې تر دې دمه واکسین ښه مخته تللی، ورسره په کرونا د اخته خلکو شمیر او د مړینو کچه راټیټه شوې ده. صدر اعظم بوریس جانسن به نن د ورځې په اوږدو کې په دې اړه لا زیات جزئیات ورکړي. د راپورونو له مخې د محدودیتونو د کمښت پلان په اساس به د مې له 12 یعنې راتلونکي دوشنبه په سر پټو سالونو کې فعالیتونو ته اجازه ورکړل شي. حکومت له فبروري راهیسې چې د بندیزونو د کمولو لپاره څلور پړاویزه تدریجي پلان اعلان کړی، د څو میاشتو په موده کې لاکډاون یا ښاربندي لري کړی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې بریتانیا د نړۍ په هغو لسو هیوادونو کې دی چې ګڼ کسان پکې په کرونا اخته شوي. اوس وخت دا هیواد د مثبتو پیښو له مخې په ګرده نړۍ کې اووم ځای لري او په کرونا د ټول ټال اخته خلکو شمېر یې له 4.5 میلیونه اوښتی. له دې ډلې نږدې 1,28,000 کسان مړه شوي. د بریتانیا نور ملکونه سکاتلند، ویلز او شمالي آیرلند کې به هر یو خپل بڼه د کووید-19 په خاطر د لګیدلو بندیزونو د کمولو لپاره لاس په کاریږي. د اروپا په نورو ځایونو کې وروسته له هغه چې یو شمېر هیوادونه د کرونا درېمې څپې وځپل، اوس قرار قرار د بندیزونو د لرې کولو هڅې کېږي. هسپانیې د یکشنبې په ورځ شپږ میاشتنی بیړنی حالت پای ته ورسو او ورسره سراسري د شپې ګرځ بندیز او له یوې بلې سیمې ته په سفرونو باندې محدودیتونه کم شول. سره له دې چې د رستورانتونو، غونډو او مراسمو په سر لګېدلي محدودیتونه کم شوي، خو چارواکي خلکو ته خبرداری ورکوي چې د دولتي بیړني حالت پای دا معنا نه ورکوي چې په ځانونو پامونه کړي. هسپانیا کې د کرونا له څخه باندې 3,293,000 ناروغانو نږدې 9,000 کسان مړ شوي. اخوا په جرمني کې 1,000,000 کسان په بشپړه توګه واکسین شوي او له ګڼو محدودیتونو معاف ګرځول شوي. په چک جمهوریت کې هم د میل لسمې د ځینو محدودیتونو د کمولو خبره شوي چې پکې په وړو غونډو او یو شمېر نورو دوکانونو بندیزونه کمیږي. د سمندر ها غاړه په امریکا متحده ایالاتونو کې هم د مثبتو پیښو او مړینو کچه مخ په ټیټېدو ده. هلته 55% خلکو لږ تر لږه یو ډوز واکسین ترلاسه کړی. د سپینې ماڼۍ د کووید-19 سره د مبارزې د څانګې همغږي کوونکي جیف زاینز پرون وویل چارواکي د لا زیاتو امریکایانو د واکسینولو په هڅه کې دي. امریکا کې د نړۍ تر بل هر ځای کرونا ګڼ خلک نیولي او مړه کړي. هلته د جانز هاپکنز پوهنتون د نننیو شمېرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمېر 2,28,000 ته په رسېدو دی چې له ډلې نږدې 15,28,000 کسان مړه شوي. دې خوا د جنوبي آسیا په تر ټولو لوی هیواد هندوستان کې بیا کرونا لا زیاته مخ په خپرېدو ده او د نورو انسانانو ژوند ګواښي. هلته پرون د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ د کرونا له لاسه د مړینو شمېر له 4,000 کسانو واوښت. په ټول هند کې په کرونا د اخته خلکو شمېر څه باندې 2,26,000,000 ته رسېدلی چې له ډلې څه باندې 2,46,000 کسان مړه شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په اروپا کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره لګیدلې بندیزونه ورو ورو په لرې کېدو دي. تاسو د ازادي راډیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. د هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه.
هشت صبح ورځپاڼې د طالبانو له لوري د اختر په درې ورځو کې د اوربند په مسلې بحث کړی او لیکلي دي چې طالبانو په داسې حال کې د اوربند اعلان وکړ چې تیره میاشت د افغانستان لپاره خونړۍ وه. د مطلب لیکوال ټینګار کړی او لیکلي دي که طالبان له دې عمله شکایت کوي چې د دوی او امریکا ترمنځ د دوهې د توافق له مخې د بهرنیو ځواکونو په مهالویش کې نقص راغلی، په خبره امریکا او افغان حکومت هم باید د طالبانو ته څرګنده کړي چې تیر یو کال راهیسې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې د کمیدو برعکس جګړې لا زیاتې سوي او په خبره هر ورځ ګڼ ملکي افغانانو ته مرګ ژوبل اوړي. لیکوال په ټینګار لیکلي چې که چیرې طالبان د خپلو مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له نوملاړه د نومونو د وتلو غوښتنه کوي، په مقابل کې باید افغان حکومت او نړیواله ټولنه د بین الافغاني مذاکراتو او اوربند ټینګیدو شرط پرې ومني. ملي ارمان ورځپاڼه بیا په خپله سرمقاله کې د شنبې په مازدیګر د کابل په دشت برچي سیمه کې د سید الشهدا ښوونځي باندې موټربم برید په اړه لیکلي دي. سرمقاله لیکونکي لیکلي دغه حمله معصوم ماشومان ووزل او اکثر افغان کورنۍ د غم په ټغر کې نولي. لیکوال د دغه حمله په اړه د ژورې خواشینۍ په څرګندولو تور پورې کړی چې په افغانستان کې د دغه ډول حملو او قتلونو سرچینه په پاکستان کې د ترهګرو ډلو مدرسې دي، هغه څه چې تل افغان حکومت او یو شمېر نړیوالو هیوادونو هم تل یادونه کړې ده. خو پاکستان بیا تل دا تورونه رد کړي او د افغان سولې بهیر ته ځان ژمن یاد کړی. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې په یادو مدرسو کې د وهابیت درسونه او تبلیغات کیږي او وهابیان د شیعاګانو خلاف دي او په خبره د شیعه افغانانو په وزلو کې دغه ډلې له هیڅ ډول هڅې نه پشا کیږي. لیکوال ټینګار کړی چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه دي د افغانانو له هرې ورځې د وزلو په اړه د خواشینۍ پیغامونو د خبرېدو پر ځای پر پاکستان د فشار راوړي، تر څو په خبره په خپل هیواد کې دغه ډول مدرسې او پټنځایونه وتړي. لاهې محکمې ته مراجعه، رواني جګړه که د اجرا وړ اقدام. دا هغه سرلیک دی چې صبح کابل په ورځپاڼه کې پر سرمقاله خبره شوی. د دې سرمقاله لیکوال لیکلی اوس چې له افغانستانه د امریکا او ناتو ځواکونو د وتلو وخت را رسیدلی، افغان حکومت اړ دی چې له یو لوري په یوازیتوب له طالبانو، القاعده او داعش سره وجنګیږي، او له بل خوا هغو ګوندونو، سیاستوالو او افرادو سره چې په دغه هیواد کې ضد بشري جنایات ترسره کړي دي. لیکوال لیکلی نړیواله محکمه هغه وخت د هیوادونو موضوعاتو ته رسیدنه کوي کله چې په خبره یې په یو هیواد کې ملي دولت یې په رسیدنه کې پاتې راسي او یا هم له ستونزو سره مخ وي. د سرمقاله لیکونکي په باور افغان حکومت د دې لپاره چې په دې وروستیو کې د جګړو له امله تر فشار لاندې دی، غواړي په نړیواله محکمه کې طالبان، القاعده، داعش او نورې هغه ډلې وروکاږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ضد بشري جنایتونه ترسره کړي دي. د لیکوال په خبره که څه هم له تیر 2003 کال را په دې خوا په افغانستان کې تر ټولو زیاتې وزنې او د بشري حقونو ضد جنایتونه طالبانو ترسره کړي، خو لیکلي دي چې په دغه هیواد کې امریکا په تیرو 20 کلونو کې ونس وکړای دغه ډله نړیوالې محکمې ته بوزي او هلته ورته سزا ورکړي. په خبره یې اوس به هم افغان حکومت او نړیواله محکمه هم دغه کړنه ترسره نسي کړای.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د نورو قومونو په شان وزیرستاني قومونه او ولسونه هم په زړه پورې او درنه دودونه لري. وزیرستاني قومونه نه یوازې میلمه پالنه کوي، بلکې میلمه پالنې وروسته بیرته تر خپلې سیمې لا بدرګه کوي او بیا رخصت ترې اخلي.
د وزیرستان خلک نه یوازې خپل سرپناه او جونګړي مخکي د میلمنو لپاره د حجرې بندوبست کوي، بلکې تر هغې میلمنو سره وی چې بیرته خپل امن سیمې ته ستون کی او یا یې تر کوره ورسوي. په وزیرستان کې که یو چاته لکنډو پوری میلمه ورزي، قربانۍ لیدو ته خپل د چم او گاوند نږدې دوستان هم مربولي. وزیرستاني قومي مخور عبدالانو رازاده رادیو ته وایي په وزیرستان کې د لری او نږدې سیمو د میلمنو پالنه توپیر کوي.
کتل سی یو ول ما د لره دی وی یو د نش دی دی وی یو د کاندو ول ما وی کاندو می جوتا وی ای لکه ایس کیز د خس ما یا د منګاله ناروشی په صحه کلاری زنه د سرګلاری زنه د غړای د بریزلاری زنه د ګاډلی ګاډلای می سوکړه کی سیک بیلی سیک ګاډلای بیلی دا غزنو کوکینه د ډبال په خوی مصر زړه میش دایوته جوړای په غړی کې بیا ګاډلای په مستقه وړوی خدا ول ما سه مکر اروشی چه کیما پر از زمه سره روانو اغا پر از سک بعد خبره به تواقع ده موده پر دره بد نمیدو.
ده حق مزار بنون ده وزرستان ده مای زرمه ده خیلی اسپینگیره وایی هر چوک ده کخخ کهوی چه ملمه خواخ و پیزت رخصت شی. ده زیادوی کسی هم پخواه امکانات لگو خو اوس له حجرو نیولی بیا ده ملمه لپار ده ناست یا اوسی دو طول خ بندو بسشته.
ما چلیسی سم میرتی که ما ده ازداد تا برکیم چه ده پسه یو وقتا پسه اولوی چه ده چرگ یو وقتا چرگ اولوی چه کنده ماره یو وقتا ست البر جور که شا غیری مستان وغا تر و پیتی که دینی که سستی پام ده چه که ما ده وی ازدادیه پی مسای روشی پا پیر میر دا غذا پیر خوری کی چه چه پیر مشتاکا ترکیبی آغا با دیرو خوالی بدرانگیرو خوالی فلیو یدری دی فلیو دانکسا زایی نا دی بستاره ناوانسا دی کارتی دی پلانگی پیر دیت چه خوری نستا پا دغیس واقعی دا دانکسا دی پیر دی کتر براکت هر چار در سامندی نار ولی بی.
قومی مشر حبیب خان مدخیل وای چې د خوستوالو او وزیروالو میلمه پالنه یو ډول ده. لیلی رسی مراغلو میلمنو تا دیر تایره کیگی.
ده خوست ده خلق ده وزیرستان خلق یو رسم ده یو رواز ده یو پشته دو. لکه سرگه چی میش پا وزیرستان که ولما چه با پا خوست که دلا ده شباوی ده ولما نکه چاقه وی. یو ولما داشت وی چه دلال جنارو شیدانی کسا و اپسا وی. یو ولما داشت وی شید چه دانی کسا لکه لان وقت که دیر شید چرگه وی. دغه دانی کسا چکی ما دو ده میر ده خز ده خلق ده رسم ده رواج لکه یک ایوه منزود بدل آنه.
پا وزیرستانه یکی دادو ده همشته چه ده کلی یا قومی المنو تا بیادیر پشاندار دول پا یولو یا قومی جمع یا حجره که ملمستی اوی جونوی او که ملمانه قوم تا دیر محبوبی او یا قوم تا صادقانه چکلیوی نو پا پختنی دود وزیروال پتکی هم ور پسروی.
په خوست کې د دیره وزیرستاني کډوالو د میلمه پالنې د دود په اړه راپور مو اورېده. سږنۍ روژه ډېره خونړۍ وه او په ترڅ کې تقریبا هر ورځ په وسلوالو حملو کې افغانان ووژل شول. په دې لړ کې په کابل او لوګر کې وروستۍ حملې تر ټولو خونړۍ وې. ولسمشر اشرف غني د دې دوو حملو قربانیانو ته د درناوي په خاطر سبا د سه شنبه پر ورځ ملي ماتم اعلان کړی دی. ولسمشر غنی پرون وویل چې د مړو او ټپیانو له کورنیو سره په دې غم او درد کې ځان شریک بولي او په همدې خاطر د سبا ورځې لپاره په ټول هیواد کې ملي ماتم او سراسري فاتحه اعلانوي. قدرمن اوریدونکو، په 15 دقیقې اونیز بحث کې چې اجمل اندی کوربوي او په څو شیبو کې پیلېږي پر همدې موضوع بحثونه لرو. کارپوهان به په دې خپرونه کې پر دې موضوع خبرې وکړي. خدا شبا پام وکړئ لنډو خبرونو ته چې اسدالله لودین اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي لنډمهاله اوربند د دغه هیواد د ستونزو د هواري اساسي او دایمي حل لاره نه ده. دغه شورا نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي له اوسني ناورین نه د وتلو لار د سولې د خبرو چټکول، دایمي اوربند او د تل لپاره د جګړې درول دي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې تیره شپه طالبانو د کمکي اختر د درې ورځو په مخه د اوربند اعلان وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هوایي ځواک یوې ترخي الوتکې د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې ده. د وزارت په حواله په ترخي الوتکه کې سپرو دو پیلوټانو ته کوم زیان نه دی اوښتی. د پکتیا چارواکي وایي نامعلومه وسلوالو په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې دوه تنه ملکیان وژلې دي. د امنی قمندانۍ ویان محمد لال امیری وایي دغه کسان تیر ماخوستن په بیان خیلو سیمه کې د مخپټو وسلوالو لخوا وژل شوي. بریتانیا اعلان وکړ چې په انګلستان کې د کورونا ویروس له کبله لګول شوي محدودیتونه نور هم کموي. د عراق په کربلا کې د یوه وتلي فعال تر وژل کېدو وروسته عراقي مظاهرچیانو پرون هڅه وکړه چې د شیعهګانو په دغه سپېڅلي ځای کې د ایران قونسلګرۍ ته اور واچوي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي له اسرائیل نه غوښتنه کړې چې تر ډیره حده له زغم څخه کار واخلي او د سوله ییزو غونډو د ازادۍ حق ته درناوی وکړي.
دو خبری دی، یو خود
مختنی کابینه که صرف 52%
متاسف ایمه چه حکومت
وقت جکره کنیزاد حتی کونه چه اوان حکومت
ده. ازادی رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو، ستړي مشي اجملان د مو د ازادي رادیو په دې اونیز بحث کې مو هرکلی کوم. له مرګونو، پیښو، چاودنو او جګړو ډکه د روژې میاشت په پای کې د افغان حکومت لخوا د ملي ماتم اعلان او د اختر په ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربند اعلان، دا ټول د هغه خلکو لپاره څه لري چې په تیره روژه کې په بیلابیلو پیښو، چاودنو، بریدونو او جګړو کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي دي. همدارنګه د هغو لپاره روژه څنګه او اختر څنګه دی چې په تیره روژه او تر دې مخکې جګړو یې کډي ور په سر کړي دي او بې کوره کړي دي. څوک د دغه پرله پسې پیښو تر شا دي چې په ځینو مواردو کې هیڅوک مسؤلیت نه اخلي؟ حکومت څومره د خپلو وګړو په ساتلو توانېدلی؟ دا او نور موضوعات په دې خبرونه کې بحث کوو. د بحث لپاره د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان مولوي رحمت الله اندړ زموږ بلنه منلې، مننه ترې کوو. همدارنګه د امنیتي چارو کارپوه عبدالباري عارض را سره دی. له دواړو میلمنو مننه کوو او هرکلی ورته وایو. دا چې اندړ صاحب کم وخت لري، له ده سره خپلې خبرې پیلوو. اندر صاحب، ولی ملی ماتم په داسې حال کې چې په افغانستان کې پرله پسې جګړې کیږي او موږ په تیرو کلونو کې هم د دا ډول پیښو شاهدان وو، ولی مو پریکړه وکړله چې د افغانستان حکومت سبا ملی ماتم یا د سه شنبه په ورځ ملی ماتم اعلان کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته د بحث ټولو درنو ګډونوالو ته او همدارنګه د ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. ورستې پیښې، خصوصا پروژه کې ورستګونه د طالبانو لخوا په ولایتو کې جګړې، د جګړو تیزوالی، ورستې پیښې د لوګر او د دشت برچی پیښه، دا هغه څه وو چې حکومت په دې اړه باندې تصمیم ونیسي او ملي ماتم اعلان کړي. دا یوازې د څو اشخاصو خبره نه وه، یوازې د څو کورنیو خبره نه وه. په سلګونو انسانان هلته ژوند له لاسه ورکړی او په سلګونو کورنۍ غم ځپلې شوې وې. په سلګونو کورنیو ته دا ټپ او درد رسېدلی او په همدې بنیاد باندې حکومت تصمیم ونیو چې یو ملي ماتم اعلان کړي. او دا د ملي ماتم یعنی همدومره غم دی او همدومره په هغو کورنیو باندې چې خپل خپلوان یې له لاسه ورکړی دي، اولادونه یې له لاسه ورکړی دي، هغه د کورنۍ نږدې غړي له لاسه ورکړی دي، د هغوی لپاره او د هر د افغانانو غمونه ټول سره مشترک دي، دردونه سره مشترک دي. نو په همدې بنیاد باندې حکومت ملي ماتم اعلان کړ.
ښاغلی اندړ، د طالبانو لخوا تیره شپه اعلان وشو چې دوی به درې ورځنی اوربند مراعت کړي او لږ تر لږه تعرضي بریدونه به په اختر کې نه کوي. تر اوسه پورې د حکومت رسمي عکس العمل نه دی رامخته شوی، د لس یولس ساعتونو په تېرېدو هم. راته ویلی شي چې تاسو ته دغه اوربند اعلان د طالبانو لخوا په څه معنا دی په دې روژه کې، په دې اختر کې؟
لومړی خو حکومت خپل دریز اعلانوي، او دا که دوه ساعته وروسته که درې ساعته وروسته که یو ورځ وروسته، خو حکومت خپل په ښه فکر او سوچ باندې خپل دریز اعلانوي. داسې د طالبانو د دغه اوربند څه معنا ده؟ لومړی خو دا خبره ډېره واضحه ده چې حکومت هر هغه اقدام ته چې په هغه کې د افغانانو د یو افغان وژنه د یوې ثانیې لپاره بندېږي، هغه اقدام ته هرکلی کوي. او خو نه داسې اقدام چې هغه یوازې د سیاسي موخو لپاره، نه داسې پرېکړه چې هغه یوازې دی ډلې د ګټو لپاره وي، تنها د یو نمایش وي، دغه سې اقدام نه. په مجموع کې دا بسمان د حکومت د افغانستان حکومت له ابتدا نه هغه پلاوی سي لیګل دی قطر ته، د قطر پلاوی له ابتدا نه له اولی ورځ نه په طالبانو باندې دا غږ کړی دی چې موږ باید اوربند وکړو. او اوربند موږ لومړی غوښتنه ده، نه د مذاکراتي ټیم بلکې د ټول افغانستان لومړی غوښتنه ده. او دا هم معقوله ده، هم شرعي ده، هم دینی ده، کلتوري لحاظ، یعنی په هر لهره پلوه اوربند کله چې د جګړې دوه متخاصمې ډلې یو غواړي چې یو حل ته ورسېږي، یو توافق ته ورسېږي، نو لومړی اوربند دی. یو وارې به جګړه، یو وارې به ټوپک ږدي، یو وارې به توره ږدي، یو وارې به خبرې ترسره کېني. که دا مذاکرات به څه معنا ولري چې جګړه د دوامداره یو مذاکرات به کوم، نو خو د دې مذاکراتو خو اصلا معنا نهسته. نو لومړی باید اوربند وسي. نو اوربند موږ ابتدایي او اوله لومړنۍ غوښتنه ده، نه یوازې موږ بلکې د ټول هیواد د ټولو اقشارو همدغه غوښتنه ده. خو په دې اړه باندې به موږ د حکومت رسمي موقف انشاءالله اعلان کړي. او حکومت مخکې مې وویل چې حکومت د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې هغه کې د یو افغان وینه د یوې ثانیې لپاره درېږي.
ډیره مننه اندړ صاحب. یو بل شی چې تاسو ته راجی کیږي، زه غواړم چې ځینې هغه پوښتنې وکړم چې طالبان یادوي او په اصطلاح د روان تاوتریخوالي اسباب بولي. مثلا په وروستیو پیښو کې هغوی په څرګنده لاس لرل ردی. دوی وایي یوازې په نظامي اهدافو بریدونه کوي، د لوګر په برید کې دوی لاس نه لري. دوی ادعا کوي چې د کابل په غرب کې په برید کې لاس نه لري. په ځینو نورو خونړیو بریدونو کې لکه دانن مثلا موږ له زابل نه یو خبر لرو، د سرک د غاړې ماین چاودلی دی، یوولس کسان ښځې او ماشومان وژل شوي دي چې دا ملکي مرګ ژوبله ده. تاسو په ځینو مواردو کې بلکې په ډیرو مواردو کې پړه پر وسلوالو طالبانو اچوي پرته له دې چې مشخص شواهد وړاندې کړي. مثلا همدغه د لوګر او دشتي برچي د مسایلو پاړه کراته وایي، تاسو سره کوم داسې شواهد شته چې فکر کوي طالبان په کې لاس لري په داسې حال کې چې هغوی ردی؟
زه یو دوه ډېر واضح دلایل وایم. یو لومړی دلیل خپله د عبدالسلام حنیفي د طالبانو یو برجسته غړی د مذاکرات د پلاوي، هغه خپله دغه تیر اوربند د دې شاهد ګرځولې اوس په افغانستان کې بل دغه سي ځواکمنه ډله نسته چې هغه دی د دغه سي اوربند دغه ولدي چې دغه سي مطلق اوربند له حکومت سره وکي. یعنی موږ خپل هغه اوربند د دې دلیل ګرځاو چې په حکومت باندې یو ډز هم نه دی سو دي، دا معنا ده چې په افغانستان کې بل ډله نه، په افغانستان کې بل داسې ځواکمنه ډله نسته. طالبانو تر چتر دي سر وباسي او طالبانو دي اوربند اعلان کړی یا هغوی دي بیا اوربند مات کی. نو یو دلیل دا ده چې طالبان عمومي چتر دی، د ټولو هغو تروریستي ډلو لپاره چې په افغانستان کې فعالیت کوي طالبان عمومي چتر دی. طالبان که په مستقیم ډول باندې د یوې پیښې مسؤلیت واخلي که نه واخلي، دا دوی ته راګرځي، ځکه چې دوی خپله دا ادعا لري چې په افغانستان کې یوازنی قدرت زموږ دی. دوهم دلیل درته وایم، له امریکایانو سره طالبانو هوکړه وکړه یو کال لغوی سره یی اوربند اعلان کړی او بلکې دی غوی ټانګونو قرارګال به ساتل یعنی هغه څونه راووتو چې لا پلان ډول وای مشي طالبانو له امریکایانو سره په یو کال په جریان کې داس بندو نو امریکایانو د یو کال له بشپړېدو وروسته اعلان وکړ چې موږ په یو کال کې یو عسكر هم نه دی وژل شوی نو زم کدل ته د طالبانو تر چتر لوی نوري ډلې نو د امریکایا د امریکایانو یو عسكر خو به وژل او دی غوی خو له امریکایانو سره توافق نو مثلا د طالبانو د القاعده خو له طالبانو امریکایانو سره توافق نو وکړل کې نو ورسره کړ د داعش او هم دغه د نورو ډلو دی غوی خو له امریکایانو سره توافق او هوکړه نه وکړي او غوی ولې یو عسكر ونه وژل د امریکایي عسكر ونه وژل او غوی ولې د امریکایي کوم بیس باندې حمله ونه کړه باوجود چې امریکایان همدلته وو کوی دې معنا دا دی چې طالبان د ټولو تورستي ډلو لپاره یو عمومي او لوی چتر دی او دلته هر پیښه په مستقیم او په غیر مستقیم ډول باندې تر اغېزي او اوس پر اساس د ورستیو پیښو ته پورستیو پیښو کې تاسو دې طالبانو یو غلطه دی مولوی رحیم الله په نوم باندې او غوی دغه پیښه یعنی ویډیو کلیپ یې ورکړی وو او دغه پیښه یې بیخي په ځان پسې ثبت کړ داسې وویل چې هلته محصلین نه وو هلته یعنی هغه پیښه یې توجیه کړه دغه پیښې هغه توجیه دلایل ویل یعنی له کلیپ نه واضح ښکاري طالبانو دغه پلان اخیستی ده
اندر سب زو روس تاریخ سب تم راز مهدا چتا سره وخت کم دی تاسو سره کوشش کوم چې خپل پختنی را خلاص کوم وسلوال طالبان ل خپل اړخه یو تفصيلي لیست خپور کړي دی حکومتي ځواکونه په کې تورن کړي دي چې البته یو درنه شمیره دا او بیلابیل سیمې یاد کړي دي چې په روژه کې دغه ولسی خلک په دغه شمیر په دغه سیمو کې د حکومتي ځواکونو په جګړو کې وشل شوی دي په ځینو سیمو کې موږ رپورټونه لرل چې جګړې بمباری د دې سبب شوی چې یا خلکو ته مرګ ژوب لواوړي او یا بی کور شي د دې پاره څوي
تاسو د طالبانو د ورستی جګړې ولیدې چې وګړي د یعنی هغه ویډیوګان راووته هر وخت د جګړې له ابتدا نه طالبانو د عامو خلکو له کورونو استفاده کوله خو ورستی کې بيخي واضح اسواله هغه ویډیوګان راووته د ارغنداب یو ښه مثال دی د ارغنداب خلک اوس هم خپل کورونو سره جنگي یوږي دیږي په کورونو کې مینونه کړل دی یوږي اوس هم لا په مینونو باندې الوز شهیدانی دغه ته دغه دی زابل په ولایت کې هم دغه څلور موټر په ماين باندې ور برابر شوی دی هغه د یعنی دغه پالیسی دی ماين خودنو پالیسی د خو طالبانو پالیسی ده او د خو طالبانو تګلار ده د خو دغه کوي غدي نو د طالبانو اصلا له عامو خلکو له کورونو نه په ډیر پراخ شکل باندې استفاده کړی دغه سپات ګرځول دي پروسوي کې هغه د ویډیوګان راووتې چې دی د عامو کورونو څنګه استفاده کړی او په ارغنداب کې څنګه استفاده کړی ولند په غزنی کې د خرابغ د ولسوالۍ د جګړې لپاره شاوخوا کلی ټول خالی کړو او په غو کې کورونه ورسره خالی کړو او په ځینې کورونه یې همدغه سي دغه نږدې سي ولسوالۍ ته واغې خالی کړو په دغه نورو کورونو کې ورته واړول نو طبي خبره د سکله د جګړې میدان او جګړې او دوی د عامو خلکو په کورونو کې یي او د عامو خلکو له کورونو نه ډزې کوي طبي خبره د سالته به ملکي وګړو تم تلفات اوړي ولی حکومت یو مسؤول او د یو مسؤول نظام په هیڅ باندې ډیری داسې عملیات سي پلان سوي دي بیرته یې تردید کړی دي یعنی په سوونو داسې عملیات د کال په اوږدو کې بیرته رد سوي دي سي هغه الته د عامو خلکو کورونه او عامو خلکو ته به تلفات کې رسیدل
اندر صاحب ورسته پختنه می داد چې د اختر نوروز ته د استانبول بغونډه او د اختر نوروز ته وزنډول شو چې لنوي نه ټای نه د معلومه دغه کمی روژې سره چې افغانان مخو حکومت مخو طالبان مخو د سولې لیدلوري د تاسو د سولې د هڅو لیدلوري د تاسو له نظر څنګه درته ښکاری څه فکر کوي چې له اختر نوروز ته یو دایمي وربند یو د سولې په خبرو کې یو خوځښت تمه کیدلی شي ځکه په دې برخه کې هم یو څه پړه وسلوال طالبان په افغان حکومت اچي دوی وایي دوی شرایط نه پوره کوي
افغانستان د افغان حکومت تر اوسه پورې ټول هغه ګامونه چې د سولې په اړه باندې دي یو مسؤل حکومت په هیڅ باندې دي یو مسؤل نظام په هیڅ باندې اخیستې دي بلکې تنازل یې کړی دی بلکې دی دی طالبانو په مقابل کې دی یو ډلې حیثیت لري او عام او نړیوالو ټول هر څوک ته د ډلې حیثیت ورکوي. د هغې ډلې په مقابل کې ډېر زیات تنازل کړی ده. په دې خاطر باندې چې حکومت همیشه ویل سنا یوازې د دې طرف د حکومت دی طرف هغه مسولیت دی موږ په غاړه دی، بلکې د هغه طرف دا جګړه بین الافغاني ده، د هغه طرف تلفات اوړي، د هغې طرف هم هغه مسولیت موږ احساسولی سو. حکومت تر خپل وروستي توانه پورې ټوله هغه خپل هڅه کړې ده او هغه ټول امکانات برابر کړي دي. طالبانو بندیان آزاد کړي وو، د مسول مشورتي جرګه یې راغوستې وه، د ولس هماغه فشار چې ویل چې بندیان ور آزاد کړي هغه فشار یې ومنه، بندیان ور آزاد کړ، خپل ټیمی مذاکرات او ټیمی دوه ته قطر ته ولېګل، وړاندیز یې پسې وکړ افغانستان ته راځي، په افغانستان کې سوله در سره کوو، که په هر هیواد کې وایس په هغه هیواد کې موږ سولې ته د سولې ملاتړ کوو. خو اوس د مذاکراتو میز خو طالبانو پرېښی دی، د مذاکراتو هر غونډه خو طالبانو شنډه کړې ده، د مذاکراتو هر هغه غږ چې سوی دی خو طالبان پکې یوې بلې خواته شرطونه لګوي، طالبان پکې وایي چې زما شرطونه نه دي پره. دلته اوس کوم شرطونه داسې پاته دي چې طالبانو شرطونه نه دي پره؟ طالبانو لږ تر لږه د دغې سولې لپاره چې هغه کوم وړاندیز کړی و، ویلي و چې موږ اسلامي نظام غواړو، په دغه اسلامي نظام په عنوان باندې دوی سره جوړ نه شو. یوه ورځ به ویل چې موږ نوی اسلامي نظام غواړو، جدید اسلامي نظام، بل ورځ یې ویل چې موږ سوچه اسلامي نظام غواړو، بل ورځ یې وویل چې موږ متمرکز اسلامي نظام غواړو، بل ورځ پښتنه ځینې وس وویل چې موږ به په راتلونکي کې چې کله واک ترلاسه کړو هغه نه وروسته به د نظام په اړه سوچ کوو، فقها او علما به کینی او دغه نظام به بیا موږ ته راښیي چې هغه څنګه دی. نو دوی لږ تر لږه په عنوان باندې نه دي جوړ شوي، نو په معنون باندې چې وروسته د اسلامي نظام تشریح ده چې هغه دوی تر اوسه پورې لا یو دوه پرګراف هم نه ده کړي، نو هغه به څنګه نظام؟ یعنی دوی خپله د مذاکراتو لپاره پلان نه لري، دوی خپله تر اوسه پورې عملاً کوم اقدام نه دی کړی، حتی هغه څه سي وایي هغه د کوم نظام غوښتنه چې کوي د هغې دوه پرګراف تشریح نه ده کړي. نو په دې اړه به څنګه وکولی شي یو څوک حکومت ملامت کړي چې حکومت څه نه دي کړي او طالب دغه سلسله
مننه کوو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا بیان مولوی رحمت الله اندر له تاسو څخه څومره وخت ژمنه مو چې را سره کړې وه هغه پوره شو، کور ودانۍ درته وایو. متاسفانه اوریدونکو ته باید ووایو چې موږ وختل دا خبرونه د بحث په توګه مخته یوسو، خو دا چې اندر صاحب کم وخت درلود نو په لومړیو کې مداره واخیست. له ښاغلي اندر مننه کوو، خدای پاماني ورسره کوو. عارف صاحب ترازو نور بحث له عارف صاحب سره مخکې وړو. ارے صاحب، د خغلی اندړ څرګندونې مو واورېدلې. زه غواړم له تاسو پوښتم چې د حکومت لخوا د اختر په درشل کې د ملي ماتم اعلان په څه معنا دی؟ د حکومت نه د خلکو تمه د ماتم او ویر نه زیاته په دې ده چې د خپلو خلکو ساتنه وکړي. تاسو دغه اعلان ته په کومه سترګه ګورئ؟ وروسته به بیا د طالبانو د اوربند په اعلان وروسته تبصره
وکړو. پاتیکات که خو چیرې کلونه ته نظر واچو، د افغانستان خلکو لپاره د څلوېښت کال هر ورځ ماتم دی. په مختلفو ډولو باندې انسانان وژل کېږي، ودونه بمباریږي، مسجدونه بمباریږي، و انفجارونه و انتحاري حملې کېږي. په ډول ډول رنګونو باندې د افغانستان پر ولس باندې جګړه تحمیل شوې ده او هر ورځ قرباني ترنه اخلي. دا یو موضوع ده. دوهم دا چې مشخص د دې موضوع په حق لباندې چې په دشتي برچې کې پیښه شوې ده، واقعا د افغان وار موضوع ده. د یو مکتب په وړاندې باندې، د یو تحصیلي مرجع په وړاندې باندې چې په هغه کې بیا کوچنیان تحصیل کوي، انفجارونه او وژنې د زغملو وړ نه دي. او دا چې په دې ورځ باندې ماتم اعلان کړی، د دې ورځ په مناسبت سبا ماتم اعلان کړی دی، دا هم بی ځایه خبره نه ده. حد اقل د ولسونو د هغه خلکو دپاره چې دردونه په دې واقعه کې لیدلي، یو د تسکین بڼه کېدلی شي، خو د حل لاره
بله. تاسو خبره بشپړه کوي وبخې.
خو د حل لاره د داسې ورځو اعلانېدل نه دي. زه فکر کوم چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې د افغانستان هر فرد د افغانستان ولس پر حکومت پر دولت حق لري چې دوی وساتي. د افرادو د ټولنې ساتنه د حکومت دنده ده. دا چې حکومت نه دي توانېدلی په مختلفو وختونو کې چې د افرادو د سر او د مال تضمین وکړلی شي، دا یو جنګي حالت دی چې د وړاندې څخه هم متصور و.
اره صاحب، د حکومت عکس العمل د طالبانو لخوا وربند ته ورو دی، که څه هم اندل صاحب وویل چې دوی د هرې هغه شیبې چې پکې د یو افغان وینه سپمیږي هرکلی کوي. تر اوسه پورې هم د افغانستان د حکومت رسمي عکس العمل نه دی رامخته شوی. د ښاغلي اندړ او د افغانستان د ملي مصالحې د شورا د رئیس ښاغلي عبدالله له عکس العملونو او څرګندونو داسې ښکاري چې د دوی په ګمان طالبان درې ورځې اوربند د سیاسي اهدافو لپاره کوي، چې عموما هغه خپلې ژمنې چې نړیوالو سره یې کړي دي په هغې ځانونه درېدلي وښي. دوی وایي له اختر مخکې او له اختر جګړو زور درلود او له اختر وروسته هم ښایي بیرته جګړې زور واخلي. تاسو د طالبانو لخوا دغه درې ورځنی اوربند چې مخکې له دې هم تجربه شوی دی څه ډول ارزوئ؟
لومړی خو باید عرض وکړم چې حکومت او طالبان دوه متضاد قطبونه دي. د دوی څرګندونې یو د بل په وړاندې باندې ممکن یو طبیعي حالت وي، یا عکس العملونه چې ښکاره کوي یو طبیعي شکل ولري او ولس یې تحلیل کوي. د ولس لپاره باور د دواړو ستونزمن دي. راغلو دغه درو ورځو ته د اوربند په حقیقت کې که چیرې وختونو ته وګورو په هر اختر کې نا اعلان شوی اوربند طالبانو مراعت کړی دي، او دا چې دا ځل یې رسما د دغه درو ورځو اوربند اعلان کړي یقینا چې دا یو سیاسي اقدام دی او دواړه طرفه په حالت کې د چنو او د مذاکرو د پیل واقع دي. هر یو کوشش کوي چې ابتکار د عمل څه په سیاست کې څه په نظام یا پوځ کې په لاس کې ولري، او د طالبانو دغه اقدام چې کړی دي دې ته هیڅوک منفي اقدام نه شي ویلی، دا مثبت کار کړی دي. که د نیم ساعت لپاره که د یو ساعت لپاره هم په افغانستان کې د وینې تویدل بندیږي، دا یو نیک اقدام دی او ولس د دغسې اقدام د اوږد کېدو هیله لري.
اره صاحب، غواړم همدا پوښتنه درنه وکړم چې لکه تاسو چې وویل، ښاغلي اندړ هم وویل چې د یوې ثانیې لپاره هم چې جګړه ودرېږي ښه خبر دی. معلومه خبره ده، خصوصا د اختر په ورځو کې چې خلک خوښۍ لمانځي، که څه هم تیرو جګړو به ډېرې کورنۍ ویرجنې کړي، خو بیا هم څو شېبې یا څو ورځې اوربند د دوی لپاره د سا اخیستو او په آرامه د اختر د لمانځل کېدو یو فرصت برابرولی شي. خو فکر نه کوي چې که د اختر په درې ورځو کې اوربند ټینګېدلی شي نو له عام افغانانو سره دا پوښتنه تر هغې نور هم پیاوړې کېږي چې د اختر په درې ورځو کې اوربند کېدلی شي، ولې لس ورځې ونه شي، ولې یو کال ونه شي، او ښایي دوی ته دا نوره مناسبه ښکاره نه شي چې په مشخصو ورځو باندې اوربند وکړي او بیا بیرته جګړې ته زور ورکړي؟
ګور، اول باید ودغه تعریفاتو ته توجه وشي. یو ختم د جګړې دی، یو موقتي اوربند دی. موقتي اوربند د ځینو حالاتو په نظر کې نیولو سره ممکن وي، هر ځای کې چې جګړه موجوده وي، او خاصتا په افغانستان کې بیا د دې سوابق خورا زیات شته. همدغه کسان چې نن په حکومت کې ناست یو وخت ډېر خلک یو وخت د کورنۍ جګړې ستر لوبغاړي وه، هغو به هم موږ په یاد دي چې یوه ورځ دوې ورځې بیا اوربند وکړي، بیا بیا جګړې ته ملا وتړل، بیا بیا د وطن نورانی او د انسانانو وژلو ته بډې راوګړلې. دا سمه ده، خو دلته زما په خیال که دا عقیده وی چې جګړه کې ختم شي چې د افغانستان لپاره مو د ولست لپاره مهمه اجنډا هم دا ده چې څلوېښت کاله په اور کې کړېدلی چې نور باید دغه وضع پای ته ورسېږي. د دغې وضع پای ته رسېدو دپاره د موقت اوربند کلمات استعمالول یا د هغه مراعتول چندان موثریت نه لري، بلکې د جګړې اصلي عوامل باید په جدي توګه تر څېړنې لاندې ونیسي او هغه عوامل چې دا جګړه یې رامنځته کړې ده او یا د دوام سبب یې کېږي ژر تر ژره پورته کړی شي یا د منځه یوسي تر څو ولس په د علمي اوربند ونه وایم بلکې د جګړې پای ته رسېدلو شاهد وي.
خغلی اندړ په خبرو کې یو ځل بیا دا ادعا تکرار شوه چې په ټولو پیښو کې خصوصا دغه روژه کې چې یاد شولې بیلابیلې خونړۍ او مرګونې پیښې چې د دشتې برچي پیښه او د لوګر هغه سترې پیښې وي، محصلین، زده کوونکي، نجونې، هلکان پکې پنخه شول. دا نن هم لکه مخکې مو چې ویل کندهار کې په بس مسافروړونکي بس چاودنه شوې، یوولس کسان ښځې ماشومان پکې وژل شوي دي، څو نور ټپیان دي. اندر خغلی اندر په خپل خبرو کې ویل چې دا ټولو کې یا طالبان لاس لري یا د پوینا چتر ورته برابر کړي. طالبان عموما په داسې پیښو کې چې په ولسی خلک پکې پنخه کیږي یا ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اړي لاس لرل ردی عامو خلکو ته دي، عامو خلکو په نمایندګۍ کې راته ووایي هغوی ته په دې منځ کې څه ښکاري، یا کوم درېیم لوبغاړی وجود لري، همدغه دوه کسان دوه لوري یو بل باندې اتهامونه پوری کوي، ښکیل دي، څه روان دي؟
بدبختانه د دواړو طرفونو نهایي اختلاف او خصومت ودې سرحد ته رسېدل دي چې اکثرا په پټو سترګو ادعا کیږي. زه فکر کوم چې د اصول او پرنسپ له مخې څخه کومه واقعه چې ترسره کیږي تر څو چې شواهد، ثبوت او امکانات موجود نه وي د هغه پر یوه او بل باندې اچول دا به نتیجې ته څوک ونه رسوي. او دا چې یوې خبرې ته اشاره کول غواړم چې د افغانستان ولسمشر پخواله دې ټکي ته په صراحت اشاره کړې وه چې په افغانستان کې تر طالب سربېره شل نورې تروریستي ډلې کار کوي او د دې هېواد کې جګړه توده ساتلې ده. او په دې باندې ځینې عمده ټکي په دې هکله شته چې ولس هم په پوهېږي، مثلا په پوهېږي چې یو ګروپ د داعش په نامه باندې هم موجود دي، په کومو کومو ځایو کې څومره جګړې د دولت سره کړي دي، څونه د امریکایانو سره کړي دي او د ولس په وړاندې باندې کوم عمل ترسره کړي دي. همداسې کله کله د پاکستاني طالبانو د کونړ په خوا کې نومونه پورته کېږي، دا ځینې ګروپونه لکه دا جیش محمد دي.
ښاغلی حارث، دوی حکومت وایي چې طالبانو چتر برابر کړي، لږ تر لږه شرایط ورته برابر کړي، دغه نورو ډلو ته هم دفاع.
دغه نقطې ته راځم په مجموع کې خو ما در ټول د ولس مشر د خبرو په استناد چې دا ټولې ډلې په افغانستان کې تروریستي عمل ترسره کوي، دا چې راسو وجهته چې طالبانو چتر برابر کړي ده یو عجبه کلمه ده. یقین دی چې په افغانستان کې د حکومت او طالب جګړې د دې زمينه مساعده کړې ده چې ډېر ګروپونه دلته عمل وکړي. دې باندې ټول پوهېږي د افغانستان د حکومت او د طالب جګړې د زمينه مساعده کړې ده چې ډېر تروریستي ګروپونه په خلاص لاس عمل وکړي.
ارسه به وخت را پسې را کم شو، متاسفانه وروستۍ پوښتنه درنه کوم، او هغه دا ده چې طالبان افغان حکومت د سولې په پروسه کې په ناغېړۍ تورنوي، خو مخکې تاسو د ښاغلي اندړ څرګندونې واورېدي. دوی وایي چې دوی له خپل اړخه څومره اقدامات چې واغې کړي دي، شپږ زرونه زیات بندیانې خوشې کړي دي، دوهې ته خپل حیات استولی دی، استنبول کې د غونډې اعلان چې وشو د چمتووالی وښود، حکومت طالبانو نور شرایط وړاندې کړه. اصلا تاسو چې د کوم دایمي اوربند او د حل لارو خبره وکړه، د دې ټولو لپاره خبرې سولې ته رسیدل او د سولې نیت ضرور دی، څه فکر کوئ؟ داسې لنډ راته ووایئ چې دمګړۍ کوم لورې سولې ته لیوالتیا ډېره ښي او کوم کمه؟
زه فکر کوم که د واقعي سولې ایډیا چې د کوم طرف څخه موجود ده، قسم په خدای که یا د 5000 بندیان خوشې کړي وای یا دوحې ته د مذاکرې لپاره تللي وای. دلته وروره دا جګړه نړیواله جګړه ده سربیره پر دې چې د دواړو طرفو میلان په نظر کې باید ونیول شي. ځینې بین المللي فشارونه او ځینې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې مستقیمې ګټې لري د هغو رول هم د نظره نسي اچول کېدلی. دا سمه ده چې د جزای څخه حکومت 5000 کسان خوشې کړل بندیان د طالبانو د یوشنیت په منظور، خو داسې نه ارزیابي کېږي په مجموع کې. په مجموع کې داسې ارزیابي کېږي چې طالبانو د امریکا سره په هوکړه لیک کې دغه 5000 بندیان غوښتي وو او د امریکایان مجبور وو چې ایلای کړي. دلته د حسن نیت خبرې ځینې ځایونه چندان مطرح نسي کېدلی. زه فکر کوم چې تر دغه خبرو چې هغه تاوتریخوالی نور هم ډېروي باید تیر شو. متخاصم طرفونه باید د خپلو الفاظو کلماتو او تاسې فکر وکړئ د یوه طرف څخه موږ سولې ته په باید مذاکراتو ته ناسو یا د ترکیې د مذاکراتو د راتلونکو مذاکراتو خبرې کوو. د بل طرف څخه تاسو څلور ساعته په مطبوعات کې د دواړو طرفو هغه الفاظ او ژبه چې کاروي یو د بل په وړاندې باندې هغه تاسو بررسي کړئ، هېڅ نه وه د سولې اثار په هغه کې.
ډېره زیاته مننه ښاغلی عارض. دوستانو، په همدې ځای د بحث پای ته رسوو. له عبدالباري عارض د امنیتي او سیاسي چارو شنونکی را سره وو، او همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندړ. له دواړو درنو مننه کوو. په بل خبرونه کې به زما همکار در سره